درنو دوستانو سلامونه او نیک هیله مو منی ز اجمل اند مودا ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې مو هرکلی کوم. لا ما سره په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري کوي. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړي وي، زموږ د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین او کریمیا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر 20 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره پکار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به نن یا د دوشنبې په ورځ اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره هغه مهال ویش مسوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسیون لخوا تصویب شي یا همدا نن او یا هم سبا وایي رسما د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال د وري په 1 نیټه ترسره شي. دا جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زرز غره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغروال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهرات او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړې ده.
جنرال روشندل د جرمني د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمونه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د قطو سرتیري بل هغو څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والي عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د ښاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړه شي.
د قلب بافي شهرک افتتاح وکړل. د عسکران په منطقه کې تقریبا د درې مرحلې لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې 340 میلیونه شاوخوا افغانۍ لګښت باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالۍ اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او 9 موسسې په نښه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وولکر ویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلی وولکر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه هم وسوله کېدلې چې د خصوصي پانګونو او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکراین د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کوله او یا یې له بشري حقونو جدي سرغړونې کړي. وولکر ټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به یې هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دی داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپلاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومترو په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالتیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې بل اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې قربانه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستینیا د هغه پرېکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړي لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرنی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناوو، اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبره دوستانو خبرونه ملا ساده راډیوونه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې دا رپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن پیلېږي. په دې غونډه کې افغان حکومت برخه نه لري خو د افغانستان د سولې شورا د استازي ورغلي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو استازي او د سیمې د هیوادونو استازي هم پکې برخه لري. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې د افغانستان ښځې وایي د سولې په هر ډول پروسه کې باید د دوی نظر واخیستل شي او دوی ته برخه ورکړل شي. بلخوا د انتخاباتو البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د روانو چمتووالو په لړ کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. خو دوی وایي داسې یوه طرحه لري چې ولسمشر او اجرایي رئیس یا صدراعظم دواړه به پکې وي او دواړه به درې درې مرستیالان ولري. په دې موضوع په رپورټ سربیره د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکام لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم دراورو. د نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پای پورې وغځاوه. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې به د دوی هیئت هم ګډون وکړي. همداراز رپورټونه وایي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازی ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چې دا دی چې د امریکای نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روشانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبر اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government, the United States embassy
ز کولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازی د غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحده ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالي شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کړکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وچې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدل چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
و موریدل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي که د افغانستان د سولې پر روانه پروسه کې ښځو ته عملي برخه ورنه کړی شي، دغه پروسه به نیمګړې وي. دا خبرې د دې شبکې مشري پلوشي حسن او د ښځو د حقونو ځینې ښځینه ملاتړو د پنجشنبه په ورځ په یوې غونډه کې وکړي. خان محمد سیندی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ښځو شبکه د هیواد د سولې د روانې پروسې په مذاکراتو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دغه شبکې غړو او د ښځو د حقونو یو شمېر ښځینه فعالانو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنه کړي، دغه پروسه به نیمګړې او دوی به یې ونه مني. د افغانستان د ښځو د شبکې مشر پلوشه حسن وویل د سولې او پرمختګ په نامه هر هیوادنۍ او بهرنۍ هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو ولس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له غبرګون سره به مخ شي.
د سولې پروسه جدي مشارکت ته ضرورت لري. ښځې باید د مذاکراتو په میز کې حاضر وي. د چې دا مشارکت د ښځو په دریځ څومره تاثیر کوي د هغه وخت معلومیږي چې ښځې په مذاکراتو کې شامل وي. د ښځو مشارکت کیدای شي په مختلفو برخو او مختلفو سطحو کې وي.
په دې ورځ د افغان مېرمنو شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې پکې راغلی و افغان مېرمنې نه غواړي چې حکومت، سیاسي ګوندونه، نړیواله ټولنه او داسې نور اړخونه یې د معاملو قرباني کړي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی حقونو ته باید د افغانستان د اساسي قانون، د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو اړوند د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره لازم پام وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان د ښځو د شبکې په ګډون له ټولو قشرونو سره خبرې شوې دي. د دغه شورا غړي ایوب رفیقی آزادی راډیو ته وویل دغه پروسه په ډېر ابتدایي پړاو کې ده او کله چې پکې لږ څه پرمختګ وشي د افغانستان ټول قشرونه به پکې ځان وویني.
هغه بستر چې د سولې لپاره پکار دی یا هغه واحد ذهنیت چې د سولې لپاره پکار دی موږ هغه ادرس تر اوسه پردې ایجاد کړ. دا ډېر وختي خبره ده. زه دا نه وایم چې د ښځو مسله په د سولې په پروسه کې باید سړی د سترګو واچي، مګر نور وسایل دي چې هغه وسایل ډېر موږ پر هغو باندې باید باد.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د پنځم به پورس د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی چې دغه شورا مرستیاله حبیبه سرابی هم پکې و مسکو ته لاړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره په لومړنیو خبرو کې برخه واخلي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته خوښي. اوس به راشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
د سټارز اند سترایپس ورسپانې لیکلي، افغان ځانګړو پولیسو خپل عملیات پیل کړل خو لا هم د عادي پوځیانو شمیر کم دی. ورسپانې په یو ریپورت کې د دغو پوځیانو د فعالیتونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي حکومت پلوي ځواکونه چې مخونه په نقابونو پوښلي په خپلو هموي موټرو کې ناست وو، له ایران سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. سټارز اند سترایپس لیکلي، د دغو پوځیانو یو ماموریت د طالبانو د یو مشر نیول دي. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان په هرات کې د یو نوي واحد غړي دي چې د محارب ماموریتونو لپاره موظف شوی او د ناټو د روزونکو لخوا مشورې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي، افغانستان هیلمند څو په هرات کې چې دغه هیواد دریم لوی ولایت دی، د دغه ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. سټارز اند سترایپس لیکلي چې ملي عملیاتي ځواکونه د پولیسو د یوې درې نیم زره کسیزې ډلې غړي دي. ګلوب اند میل ورسپانه لیکي، د کاناډا په شمول د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته شوي پیسې په افغانستان کې بې ځایه لګېدلې دي. ورسپانه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې دا پیسې د پراخ فساد او د سم څار د نشټوالي له امله چور شوي. سیګار دا ریپورت د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ګلوب اند میل ورسپانې ته ویلي، فساد زیات دی خو ګڼې هغه برخې پیژندلې چې د دب خبره احمقانه برنامې دي او په کمزوري مدیریت او داسې حالت کې جوړه شوي چې هیچا یې په اړه ځواب نه دی ویلی. د سوبکوب خبره له هیچا سره د پیسو د ضایع کېدو په خاطر حساب کتاب هم نه دی شوی. د ګلوب اند میل په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په خلاف کاناډا په خپلواکه توګه هغه پیسې چې د مرستو لپاره یې بیلې کړي په اړه یې دقیقه پلټنه نه کوي.
دوستانو، د سولې د مسلو په اړه مو د خبرونې په فایل کې ریپورټونه لرل. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کوي او دا یو نیک اقدام بولي. د دې جریان مشر احمد ولی مسعود پرون په کابل کې په یوې غونډه کې چې د سولې لپاره د لارو موندلو په هدف جوړه شوې وه وویل، په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره باید د خلکو ونډه په پام کې ونیول شي. خان محمد سین په یو بل ریپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي جریان که څه هم د هیواد د سولې سیزو پر اوږدې جګړې اندېښنې ښیي، خو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د وروستیو هڅو هرکلی هم کوي. د دغه جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې چې د یاد جریان لخوا د سولې لپاره د لارو د موندلو په هدف جوړه شوې وه وویل، د سولې هڅې باید هر اړخیزې وي او د افغانستان پایښت پکې خوندي وي.
نن چې امریکا آماده سوي او غواړي په افغانستان کې سوله تامین کړي، موږ یې هرکلی کوو، خو په لومړي پړاو کې ښه ده خپل غږ ورسوو چې له سولې نه مهدف څه دی. له سولې نه مهدف یوازې د جګړې ودرول نه دي، بلکې نظر مو دا دی چې خلک ټولنیز عدالت، سیاسي ثبات، ملي وفاق، سوکالي او د هیواد ملي پایښت ته او ورسیږي.
د ټینګار وکړ چې د سولې په هڅو کې باید د خلکو ونډه له نظره پرې نه وځي، ځکه د ده په خبره خلک په دې پروسه کې اساسي رول لري او په ټولو مسایلو باید خبر وي. په ورته وخت کې د سولې په تړاو د حکومت په پروګرامونو انتقاد وکړ. ویل حکومت په دې لاره کې اغیزمنې هڅې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اجنډا د سیاسي جریان مشر دا خبرې په هغه ناسته کې چې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران او د پخواني حکومت ځینې غړي پکې هم حاضر وو وکړې. په جوړه ناسته کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي امنیت د شورا سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل، طالبان اوس ډېر نفوذ لري او خبرې ورسره کیږي. د د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناستې ته هم اشاره وکړه. ویویل افغانستان چې د سیمې د هیوادونو په رقابتونو کې ایسار دی باید ترې راووزي او هڅه دې وشي چې په دې اړه یوه ستراتیژي جوړه شي.
دوستانو اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. د دغه ائتلاف د رهبرۍ غړو پرون په کابل کې وویل چې لوی ملي ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي رئیس یا صدراعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي. خو د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ډول طرحه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. په اړه یې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره د ائتلاف له لوري د یو کاندید د مشخص کېدو خبره کوي او وایي چې د ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې به تنوي. د دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایي صدراعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي دي. ښاغلی مسعود وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتي ټکټ غړي به د لوی ملي ائتلاف له منځ نه شخص کیږي.
با وجودی که معاون استیم در قانون اساسی کشور ما نیست،
هغه وای کته هم زموږ په اساسی قانون کې درې مرستیال نشته، خو په انتخاباتو کې لا بریالي تو برسته به درې مرستیال اجرایی صدراعظم پوست او ولسمشر د فرمان له مخې رامنستسي. که خدای کول د اساسی قانون د تعدیل لوی جرګه به جوړ شي،
لوی جرګه تعدیل قانون اساسی به وجود به.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې په انتخاباتي ټکټ کې د شاملو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان سي، خو په دې اړه دقیق وخت ونه ټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوري په یو دیرشمه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي و چې د پاتې کارونو د بشپړېدو او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره غواړي یو ځل بیا په انتخاباتو کې کاندید سي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې د انورالحق هادي په مشرۍ د افغانستان لوی ملي جبهې له دغه ائتلاف وتلې ده. د دولت د جوړښت د صدراعظم پوست پر رامنځته کېدو او د اجرایي ریاست په دوام ټینګار هغه عوامل دي چې نوی ملي جبهې له لوی ملي ائتلاف لاره بېله کړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د افغانستان د لوی ملي ائتلاف انتخاباتي ټکټ د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخاباتي ټکټ کې یوازې په ائتلاف کې د شاملو کسانو شخصي ګټې په پام کې نیول شوي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته،
که څه هم تر اوسه بل چا د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو د نوماندۍ په اړه څه نه دی ویلي، خو له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاسي څیرو او ګوندونو په دې اړه سلا مشورې پیل کړې دي. اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې کوم سیاسي ګوندونه او څیرې د جمهور ریاست لپاره کاندید ورکوي او یا هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولسمشر او لوی ملي ائتلاف د سیالۍ ډګر ته وځي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان د هغه حکومت پر ضد جګړه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس وایي د ده هدف له دې وروسته دا دی چې د یمن په جګړه کې ښکېلې ډلې د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه د سولې د خبرو لپاره سره راټولې کړي. ګریفیتس چې ټاکل شوې د روانې نومبر میاشتې په 14مه نیټه د خپلو هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي، د سولې د هغه بهیر د ژغورنې هڅه کوي چې په سپتمبر میاشت کې بې نتیجې پاتې شو. ښاغلی ګریفیتس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي وو دا هیله مندی چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه به د یوې میاشتې په ترڅ کې خبرو ته چمتو کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی ګریفیتس د هدف ته د رسیدو مهلت د کال تر پایه پورې غځولی دی. په تیره سپتمبر میاشت کې په ژنیو کې د یمن د سولې د خبرو هڅه وروسته له هغه ناکامه شوه چې د ایران پلاوو حوثي یاغیانو پلاوی له درې ورځو انتظار وروسته غونډې ته راونه رسید. د حوثي یاغیانو یوه غوښتنه دا وه چې ویل یې له ملګرو ملتونو څخه ضمانت غواړي چې د دوی الوتکه به په جیبوتي کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته د تلاشۍ لپاره نه درېږي، او دوهمه ده چې همدا الوتکه به د دې ډلې ټپیان د علاج لپاره له عمان څخه اروپا ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو سره یو ځای کول تل ستونزمن کار دی، خو هغه څه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کوي دا دی چې همدا ستونزې له مخې لرې کړي څو ژر تر ژره د خبرو د یو نوي پړاو پیل ته لاره اواره شي. په یمن کې هغه جګړه روانه ده چې د څارونکو په نظر د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه ده. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د هغه حکومت په ملاتړ د یمن په جګړه کې ښکېل شو چې د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد یې جګړه کوله. ایران حوثي اغیانو ته د وسلو او تجهیزاتو د ورکولو تورونه ردوي. متحدو ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي او تیره ونه په ټینګار سره د یمن د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه، او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر 30 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو سره د افغانستان د سولې د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. د جرمني حکومت د کابل له پولیس سره د زر زغروالو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل د امنیې قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته وویل دا زغروال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. په کندز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي ښارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پیل شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې په نښه شوې دي. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپ لاین د رغونې پر پروژې بندیزونه ولګوي. او د کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د اډکېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادۍ راډیو نه اورئ. وسم مخکې له دینه چې زما بل همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
نوم حیات خان د کندا د ولسم د کابل وسیدونکو مخ
تاسو ویل چې په کور کې تاسو د پولیو په ناروغي اخته یو فالج کاس لري کنه کړيغه پاک معلومات را کوي څه وخت فالج سوای څه دي کیږي
زما خپل مساکه ما دی د لاس د پښونل ویدلې دي ژوند ډیر په مشکل دی هتا د کور ټول غړي سره په آزاد دي یعنی په حساب د ټول فامیلی سره په مشکل اخته دي
تاسو پوسوس د پولیو دا او د پولیو له وجې نه دا فالج سوای
نتیجې چې موږ وینو اکثره ډاکټرانو ته چې موږ ویل دغه همدغه مشکل نتیجه په لاس راکړی چې دا ابتدایه دی ته د پولیو واکسین نور کول سوی نو دغه لاملولو چې وروسته وروسته دغه مشکلات رامنځته کړل او دی په دا فالج باندې اخته
څه رقم فالج مثلا لاسونه پښې څه رقم
د هم د دواړو پښو هم د دواړو لاسونه بیچاره فالج دی همداسې پر بستر پروت دی نو ژوند ډیر په مشکل دی. والله
تاسو ویل ژوند په مشکل ده کنه کله غو ډیرو سخت مشکلات نه یادوري وکي څه مشکلات لري
والله مشکلات خو دا دي چې حتی پورته کوونه مثال بعضی ضرورتونه کیږي چې مثال کې ناراب ته چیرې چې مثال پښون کې مخترا ضرورت ضرورت پیښیږي وخت د ټول سره ډیر مش په جدي سره سره خایو
څه فکر کوي ولید غد تاسو ماماته دی پولیو واکسین ورنه که آلته ونه پاره آگاهینه درلوده څه خبر و
دلیل دا دی چې زکه پتیرو وختو کې خصوصا په دیهاتو کې یا اطرافو کې معمولا دا د سې وانګیزه ده چې هغه زیاتره د سې ورته ګوري چې دا پولیو وسی وینه عادي شي دی نه کی شي دی او سببو ته نه ګوري مثال کله واکسین ولا رکلی دی بزان تیر وي چې موږ نور کو
او کسانو ته چې هم دا وسم خپل ماشومان ته دی پولیو واکسین نه ورکي د تاسو نظر به څه ورته چې له دې یو پیښ سره مخ نسی لکه تاسو کورنۍ کې سره مخ سوی
په دې سره تقاضا کوو چې په خپل خوشه باندې د واکسین ولا سره کومک وکي او مرسته وکي هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نسی پولیو مرز داسې شی دی چې هغه محدود یو خپل وخت لري په هغه وخت کې واکسین ورته ورکول سي نو امکان د دې ست چې مخنیوي سي کورسه مثال واکسین ورته ورنه کول سي نو بیا سین چې کله کله ورو ورو غټیږي بیا ډیر مشکل ده چې د پلاج مخنیوي وسی نو دا وایي ما غمرز به د ټولش بندښتې یا به